بختور د نبی نور غلیه فغل رخو کیار شغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه بختور د نبی نور غلیه فغل رخو کیار شغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار
د کعبه شریفه څلرم وار بنا یا جوړول هغه دی چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه تر شهادت ورسته وسوه چې دا واقعیه امام مسلم رحمه الله د عطا رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وای کم وخت چې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د حجاج ابن یوسف الثقفي د طرف شهید کړسو او په دغه جنگ کې د حجاج د طرف کعبه شریفه په منجنیق ونړول سو نو حجاج ابن یوسف و عبد الملك ابن مروان ته چې د وخت خلیفہ وو د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د وجلو خبر او دا ولیکل چې ابن زبیر کعبه شریفه د اهل مکه د نظر څخه مخالفه جوړه کړې ده. عبد الملك ابن مروان ورته ولیکل موږ د ابن زبیر د کارو د مخالفت اراده نه لرو، کم چې په لوړوالی کې زیاتوب کړی دی پر هغه اندازې جوړه ک، مګر دا چې حجرې د کعبه شریف په بنا کې داخل کړی دی بیرته ځنی وباسه پر پخوانی شکل یې ک، او دغه دوهم دروازه چې ور کړی ده هغه هم بند ک. نو بیا کعبه شریف ونړول سو او بیرته د قریشو پر هغه پخوانی شکل جوړ سو. د تاریخ په کتابو کې ذکر شوی دی کم وخت چې رشید چې د عباسی خلفاو څخه دی خلیفہ سو، نو یې دا اراده وکړه چې کعبه شریف ونړوي او بیرته د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د بنا پر قسم جوړ کړي. مگر امام مالک ابن انس رحمه الله ورته وویل یا امیر المؤمنین د الله روی ته وګوره، کعبه شریف د ورستنیو پاچاهانو د لاس لوبه مگر زوه، یعنی د هر چا چې اراده سو چې تغیر پکښ راولي راولي به، او په دې ډول د کعبه شریف هیبت د خلقو د زرو څخه پورته کیږي. نو رشید هم د خپل رای څخه واوښت او د کعبه شریف نړول او جوړول یې پریښول. دا هغه څلور واره و چې په یقیني ډول سره کعبه شریف جوړه سوې ده، مګر پنځم وار جوړېدل یې هغه دی چې په هغه کې شک او اختلاف شته، او دا هغه وار دی چې د ابراهیم علیه السلام تر جوړولو د مخه دی. چې آیا د ابراهیم علیه السلام تر جوړولو د مخه هم کعبه شریف جوړه سوې ده کیا؟ په ځینو آثارو او روایاتو کې راغلی دي چې اول هغه څوک چې کعبه شریف یې جوړه کړې ده هغه آدم علیه السلام و، او د دغه جوړېدو د پاره دلیل هغه حدیث شریف دی چې امام بیهقی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت وی. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله عز وجل و آدم او حوا علیهما السلام ته وفرمایل چې زما د پاره کور جوړ کړي، او جبرئیل علیه السلام د کعبه شریف خط او نقشه ور واچول. نو آدم علیه السلام مزکه کیندل او حوا علیه السلام یې خاوري او ډبري نقلولې تر څو چې و اوبوته ورسېده. د کښته څخه ژغ پروسو یا آدم بست، او بیا چې کعبه شریف جوړ کړه د الله عز وجل د طرفه وحي ورته وسوي چې تواب پر وکړي، او ورته وویل سو چې ته اول انسان یې او دا اول بیت دی. بیا نو وختونه تیرېده تر څو چې نوح علیه السلام د کعبه شریف حج وکړي. بیا وختونه او قرنونه تیر سو څو چې ابراهیم علیه السلام یې دوهم وار دیوالونه پورته کړ. خو امام بیهقی د حدیث شریف په آخر کې وایي د دغه حدیث په اسناد کې یوازې ابن لهیعه سته، او ابن لهیعه ضعیف دی، په د سره حجت او دلیل نسی ویل کېدلی. او هلته نور روایت هم سته چې په معنا کې دغه د بیهقی و روایت ته نږدې دي، خو هغه ټول روایتونه د ضعف څخه خالی نه دي. داسې یو روایت هم سته چې اول هغه څوک چې کعبه شریفه جوړه کړې ده شیس ابن آدم علیه السلام و. نو که دغه ضعیف روایتو ته اعتبار ورکو نو کعبه شریفه په ټول تاریخ او زمانه کې 15 واره جوړه سوې ده. خو ښه او بهتره خبر دا ده چې پر هغه اعتماد وکړو چې په یقین سره ثابت دي. هغه دا چې کعبه شریفه څلور واره جوړه سوې ده، لکه د مخه چې په وضاحت سره بیان سوه، او بیا له دغه څلور واره جوړېدو څخه بیا علم و الله عز وجل ته پرېږدو. هو، په وروستنیو وختو کې یې ځینې وختونه ترمیمات او اصلاحات سوي دي. دا د کعبې شریفې د جوړېدو په باره کې یو څه معلومات و. څه موده وروسته او تر بعثت درې کاله د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خلقو د باندنی ژوند څخه پتنګ و. هلته فسق او فساد، فجر او د بتانو عبادت و. نو خود د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او د د قوم په مابین کې ډیر فرق او لریوالی و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته تنهایی او فکر کول او د الله عز وجل عبادت ډیر خوش و ګرځیده. نو دا یې عادت و چې څه موده ترمنځ به د څو ورځو او شپو دپاره غاری حرا ته تلی. غاری حرا په جبل نور کې یو کوچنی غار دی. د غرو ځینې غارونه ډیر لوی وي، مګر غاری حرا کوچنی غار دی چې فقط یو یا دوه نفره پکښې ځایېږي، او د غره په لوړه حصه کې دی چې څوک بې تکلیفه او ستړیا نسي ورختلی. سبحان الله، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څونه ګرځېدی او څونه وګرځېدی چې په دغه غرو کې د خلقو څخه ګوښه او د خلقو څخه لیرې چې څوک نسي ورتلای، د ځان د خلوت او تنهایی دپاره ځای پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غار چې د مکې مکرمې څخه درې میل لیرې دی د خپل خلوت او تنهایی دپاره انتخاب کړی و، ځکه د صلی الله علیه و آله وسلم نه و خوښه چې بل څوک ورسره وي، او مقصد یې هم یوازیوالی او د الله عز وجل عبادت و. چې په دغه تنهایی کې به د کون په موجوداتو کې فکر واهه، او په دې کې به فکر کاوه چې د دې کون تر شا یو اداره کوونکی قدرت شته. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په هغه څه نور راځي چې د صلی الله علیه و آله و سلام قوم د هغه عقیده درلوده چې هغه شرک او باطل افکار و. خو بیا هم ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته یو واضح لار او معین شریعت نور معلوم چې په هغه سره مطمئن او راضي وي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دغه تنهایی اختیارول د الله عز وجل په اراده سره و چې د هغه رسالت ولوی امانت ته آماده سي، او په هغه رسالت سره د مځکې په مخ کې تغیر راولي. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تر بعثت درې کاله د مخه دغه تنهایی خوښه وګرځېده، او دغه کوچنی غار د خپل فکر او عبادت لپاره خلوتګاه وګرځول. او دغه کوچنی غار غار حرا دوه خولې لري چې په یوه ورننه وزي، او بله خوله د کعبې شریفې و تربته ده لکه کلکین داسې ده، او د هغې خولې څخه کعبه شریفه معلومیږي. نو کم سړی چې غار حرا ته داخل سي کولای سي چې د دغه غار د داخل څخه کعبه شریفه وویني، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په دغه غار کې د تفکر عبادت کاوه او کعبه شریفه ته به کتل. هر وخت به دغه غار ته د څو ورځو د پاره ورتلی، او دا یې خوښه وه چې د رمضان په میاشت کې هلته ډیر و اوسیږي. خو په هغه کال چې تر بعثت د مخه و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه غار کې پوره یوه میاشت تیره کړه. په پخوا کې به پوره یوه میاشت هلته نه پاتې کېدی، مګر د بعثت په کال پوره یوه میاشت هلته پاتې سو، ځکه د الله جل جلاله عبادت ډیر خوښ ورته ګرځېدلی و. هو، یو وخت به د خورو یا اوبو راوړلو دپاره د کور د خبر د اخیستلو دپاره راکښته سو، خو بیرته به ولاړ. او په دغه آخري کال چې تر بعثت د مخه دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به پر لارې رهي وو او دغه غار ته به تلی، اواز به اورېدی چې ویل کېده به السلام علیک یا رسول الله، او د صلی الله علیه و آله وسلم به شاوخوا وکتل، هیڅوک به نه و. په حیرت او فکر کې بسو چې دا څه اوازونه دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې بیا مې تر وحی ورسته د جبرئیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې یا جبرئیل، تر بعثت د مخه چې به پر لارې تلم اورېدل به مې چې یو څوک راته وایي. السلام علیکم یا رسول الله. ما به شاوخوا وکتل، څوک به نه و. دا غږ چا کاوه او څوک و؟ جبریل علیه السلام ویل، یا رسول الله، دغه درختو او ډبرو سلام در باندې وایه. محترم وروره، آیا نن ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ویل د ځان سعادت او خوشبختی نه بولی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په الهی دربار کې کم لوړ مقام او عزت لري، زما او ستا و درود ویلو ته ضرورت نه لري. خو زما او ستا د پاره درود ویل هغه شی دی چې زموږ رابطه په ټینګیږي او د متابعت شوق مو په زیاتیږي، زموږ د ښه ژوند او خوشبختی سبب ګرځي. نو وروره، په خپل ژوند کې درود ویل ډیر او عادت که، نتیجه به په یقیني ډول سره په دنیا او آخرت کې ووینه. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمر 30 کاله پرسوه، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په آفاقو کې د نبوت آثار او علامې ښکاره شوې، چې د هغو علامو څخه یو هم رښتیا خوب و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هیڅ خوب نه لیدی، مگر هغه کار به عیناً په هغه شکل سره وسو چې په خوب کې به لیدلی و. امام المحدثین امام بخاری رحمه الله د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې فرمایي، اول هغه شی چې په هغه باندې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی شروع شوه، هغه الرؤیا الصالحه الصادقه و، یعنی صالحه او صادقه خوب و. هیڅ خوب به نه لیدی، مگر هغه به داسې پیش او واقع سو لکه روشانه سهار. نو رښتیا خوب د نبوت د علامو او حسو څخه دی. څو پر دغه کیفیت شپږ میاشتې تیرې شوې. د نبوت موده او زمانه 23 کاله ده. نو دغه صادقه خوب د نبوت شپږ څلوېښتم جز دی، او الله جل جلاله یې و هغه چاته ورکوي چې د ده جل جلاله خوښ وي. کم وخت چې په غار حرا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلوت او تنهایی دریم کال او د رمضان المبارک میاشت و، د الله جل جلاله دا خوښه او اراده سو چې د مځکی پر خلقو خپل رحمت نازل کی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نبوت او رسالت سره مکرم کی. څو هغه معینه ورځ راغله چې د بشر تاریخ ته، د مسلمانانو تاریخ ته، بلکې د مځکی د مخو تاریخ ته تغیر ورکړي. که موږ و دغه ورځې ته فکر او حساب وکړو، په دلایلو او قرائنو سره دا ممکنه ده چې دغه مبارکه ورځ معلومه او معینه کړو، چې دا د دوشنبه ورځ او د روژې د میاشتې 28 تاریخ و، چې دا لسم د اګست د 1400 میلادي کال و، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر په دغه وخت کې په قمری حساب سره پوره 30 کاله 6 میاشتې او 12 ورځې و، او په شمسی حساب سره 9 کاله 3 میاشتې او 22 ورځې و. دغه د دوشنبه ورځ د بعثت او رسالت ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، زه په غار حرا کې ناستوم چې ناب وبره دفعتا یو سړی راته راغلی. دا شپه ده، تکه توره تاریکه ده، غر دی، تنهایی ده، هیڅوک نسته په غر کې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې ناست. دا سړی جبریل علیه السلام و، او د یو انسان په شکل او قیافه ورته راغلی، نه د ملایکې په شکل. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، ناب وبره یو سړی راغلی چې سپین کالی اغوستی و، او د ده سره د دیباج یو لوښی یا ټوکر و. دیباج وریښمین ټوکر دی، او په هغه کې یو کتاب و. څرنګه چې دا نفر دفعتن راښکاره سو، شپه ده، غر دی، تنهایی ده، تکه توره تاریکه ده، د سپوږمۍ شپې هم نه دي. څرنګه چې دا نفر دفعتن راښکاره سو، وی بیروله، بی ژغه، بی خبره، یو دم پیدا سو او رانږدې سو. کتاب یې راته ونیوی او ویل، یا محمد اقرا. ای محمد، وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیری په حالت کې ورته وویل، زه ویونکی نه یم، یعنی لیک او لوست مې نجز ده، نشی ویلی سم او نه لیکلی سم. وروڼو، تاسو ته معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امي و، ویل او نیوشته کول یې نه وزده. کچیرې د ده صلی الله علیه و آله وسلم ویل او نیوشته کول زده وای، کفارو به دا تهمت پر ویلی چې دا قرآن تا جوړ کړی او لیکلی دی. خو اوس ټولو ته دا معلومه وه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم امي دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې زه د غسړی په غیژ کې ونیولم او کشیک شم قریب و چې د دغه کشیک شلو سره مې روح وتلی وای او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیره نور هم زیاته سو او دغه نفر بیا راتول یا محمد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیا ورتول زه وینکی نیم بیا یې زه په غیژ کې ونیولم او کشیک شم او ویل یا محمد اقرا د دریم وارد لپاره محمد صلی الله علیه و آله و سلم ویل زه وینکی نیم فرمای دریم واره بیا دونه په قوت سره کشیک شم قریب و چې نفس به وخیجی او بیا یې ویل یا محمد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته ویل چی شو ویل جبرئیل علیه السلام ویل اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فقط د سوره العلق دغه اولنی 15 آیات دغه 15 آیات هغه اولنی آیاتونه دي چې د اسمان څخه په ليله القدر کې نازل شوی دي الله عز وجل فرمای ان انزلناه في ليله القدر يعني مش دغه قران مجید په ليله القدر کې نازل کړی دي او د روزې په میاشت کې نازل شوی دي ځکه بیا هم الله جل جلاله فرمای شهر رمضان الذي انزل فيه القران یعنی د روزې میاشت هغه میاشت ده چې په هغه کې قران مجید نازل کړ شوی دي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای کم وخت چې می دا آیاتونه وویل دا سړی غائب سو او لاړ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ډیر زیات په بیره کې وو چې دا څه کیفیت او حالت په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم صادقه او مخلصه زوجه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هل ته په کور کې په زړه کې ور وګرځیده چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته یو څور پېښه شوی ده نو یې خپل یو مرایي و غار حراء ته ولېږي چې ولاړسه وګوره چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم ته څه پیښه ده ځکه دې ته خو معلومه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هلته دی دلته بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د غار حرا څخه راوتلې دي او په ډیر تلوار د کور و طرف ته رهي دي د ډیر بیری په سبب داسې چابک او په تلوار زی لکه چې زغلی برای چې غار ته راغلی ویلې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نست نو مرایي دی خو ها خواته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په پلټنه او پیدا کولو مشغول سو او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مکه مکرمه پر طرف په تلوار رهیدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د بیری او خوف په حالت کې خپل کور ته بلاړی په دې هم نه پوهیږي چې زه د دین امت رسول یم دا معلوماتوم نستورت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې دی صلی الله علیه و آله و سلم ولیدی پوسوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ډیر بیرې دلیدی او اوس هم د بیری په حالت کې دی او د ډیره خوف څخه ریج دی یخی کیش او وای زملونی زملونی یعنی پټ مکی لکه د چاچی یخ کیجی ریج دی خدیجه رضی الله عنها هم په یو کال پټ کی تر څو چې ډیره ځنی بلاړه او آرام سو نو یا خدیجه رضی الله عنها ته ټول هغه واقعات چې ورته پیښ شوي ورته بیان یې کړ او ویل زه پر ځان وبیرېدم تاسې ګوري تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې ما ته رسالت او نبوت راکړس خدیجه رضی الله عنها ورته ویل شاید ته داسې فکر کوې چې دا د جن او پیری اثر دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو خدیجه رضی الله عنها ویل یا والله تا ته هیڅ کله د جن او پیری شر او آزار نه درسیږي او الله تا نه خرابوي ځکه ته صله رحمی وسلوې یعنی د دوستانو او اقرباو حقوق پر ځای کوي رشتیا خبرې کوي د ضعیفانو کومک کوي د محتاجو ضرورت ورفع کوي د میلمع عزت کوي د حق کومک او طرفداری کوي ټول اخلاق دي ښه او کریم دي جن تا ته تکلیف نسی درسولای تاسو په دغه جملو کې فکر وکړئ آیا خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عبادت صفت وکړي چې ته ډیر منځونه کوي ډیر روژې نیسه ډیر سجده کوي او کېده د اخلاق او صفت وکي اخلاق د مسلمان په ژوند کې مهم شی دی په لمونځو او روژو یې سر نه سر ورځي چې انسان بد اخلاق وي خدیجه رضی الله تعالی عنها چې په اطمینان سره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي چې په والله و تا ته هیڅ تاوان نه درسیږي. په قسم سره ورته وایي، یا والله تا ته هیڅکله د جن او پیری شر او آزار نه درسیږي، او الله تا نه خرابوي. دا ټوله په څه شي په څه خاطر؟ اخلاق یې وریاد کړل. ستا دغه اخلاق دی، ټول اخلاق دي ښه او کریم دي، جن تا ته تکلیف نسی درسولی. نور یې هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پریښاوه چې ښه آرام سو. بیا یې نو وورقه ابن نوفل ته چې د خدیجې رضی الله عنها د اکا زوی و وروستی. ورونو، دلته یو ارتباط ته وګورئ. اول آیات چې نازل سو اقرا، او اول سړی چې اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورځي، د هغه نوم ورقه. اقرا ویل ورقه، د کاغذ ورقه. دغه ورقه چې عرب او قریش وو، نصرانی سوی وو، او دا کسب په ورسته کې درته وکړو چې څنګه اول نصرانی سو. مقصد ورقه ابن نوفل د خدیجې رضی الله عنها د اکا زوی نصرانی وو. څرنګه چې د یهود او نصاراو کتابونه ویل او انجیل یې د عبرانی څخه په عربي ډیر لیکلی وو، نو د ډیرو معلوماتو خاوند وو. په عمر ډیر او په سترګو ړوند سوی وو. تقریبا ویل کیږي چې د اتانی ویو کالو. د انبیاء علیهم السلام د ژوند معلومات ورته وه، او دا هم ورته معلومه وه چې د راتلونکي نبی وخت او زمانه را نږدې سوې ده. کوم وخت چې دوی وورقه ته ورغله، نو خدیجې رضی الله عنها ورته وویل، یا ابن عم، ای د اکا زو، د وراره څخه دې د ده حال واوره. ورقه ویل، ای وراره، څه شی دې لیدلی دي او اوریدلی دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خپل حال ورته بیانوي، او ورقه په ډیر تعجب غوږ ورته نیولی دي او اوري. او هغه ټوله علامې چې د کتابو څخه و ورقه ته ور معلومې وي، هغه ټوله په محمد صلی الله علیه و آله وسلم کې موجودې وي. نو یې په آخر کې په لوړ آواز وویل، الله اکبر، والله ناموس اکبر درته راغلی دي، هغه چې الله عز وجل و موسی ته راستولی وو. ورونو، د ناموس اکبر څخه مقصد جبریل علیه السلام دی، او د ناموس معنا یعنی د سر او پټ راز ساتونکی. مگر هو، هغه د خیر راز، او د جاسوس معنا د شر د راز ساتونکی چې د شر خبرې ساتي. نو د جبریل علیه السلام یو نوم ناموس اکبر دی، او بل نوم یې روح یا روح القدس دی. لکه څرنګه چې الله جل جلاله په قران کریم کې فرمایي، فارسلنا الیها روحنا، یعنی ومریم علیها السلام ته موږ زموږ روح ورواستاوه. د روحنا څخه مقصد جبریل علیه السلام دی. او بیا هم الله جل جلاله فرمایي، تنزل الملائکه والروح فيها، یعنی په ليله القدر کې ملائکه او جبریل علیه السلام را چتکیږي. دلته هم د روح څخه مقصد جبريل عليه السلام دی. نو ورقه ابن نوفل ول، والله ناموس اکبر درته راغلی دی، هغه چې موسی ته راغلی وو، او عيسى عليه السلام یې نکیات. دا ولی؟ ځکه د ورقه دا عقیده نه وه چې عيسى عليه السلام نبی دی. ورونو، نصارا پر درې قسمه دي. یوه ډله یې وایي عيسى عليه السلام په خپل رب او اله دی، الاعياذ بالله. او د نصاراو بل ډله بیا وایي چې مرتبه او درجه درې دي. یوه د الله درجه ده، او یوه د نبی، او د دغه دوو درجو په مابین کې یوه بله درجه سته چې تر الله کښته او تر نبی لوړه ده. او عیسی علیه السلام په دغه درجه کې دي. چې د ورقه ابن نوفل عقیده هم داسې وه چې دا عقیده نه پوره شرک دی او نه پوره توحید دی. نو ځکه ورقه ابن نوفل عیسی علیه السلام نکیات، بلکې ویل دا هغه ناموس اکبر دی چې و موسی علیه السلام ته راتلی. او بیا دغه ورقه یو عجیبه خبره وکړه، ویل کشکې زه په هغه وخت کې ځوان وای چې ستا قوم تا د مکې څخه باسي، او ما ستا کومک کړی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو، ویل ما د مکې د شهر څخه باسي؟ ما شړی. ورقه ابن نوفل ویل، هو، هر چا چې دغه شی را وړی دی لکه تا ته چې راغلی دی، هغه څوک د خپل قوم د طرفه آزار سوی دی، او دا عمل همیشه د نبیانو سره کېدی، او ته هم نبیه او رسولیه، آزاریږي. او که زه په دغه ورځ ژوندی وم، کومک به دې وکم. دا نو د وحیو او بعثت شروع. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تر دغه وخت نه و معلومه چې زه نبی رسول د الله جل جلاله د طرفه او دغه امت ته. خو د ورقه په دا خبرو سره پسل کې سل نه، اما یو څه دا فکر ورته پیدا سو. دا نو د وحیو او بعثت شروع. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ذنو علماو په قول د سوره العلق د دغه آیاتو په نزول سره نبی سو. مگر رسول ندی زکه ځین علماء د نبی او رسول فرق داسې بیانوي چې نبی هغه دی چې وحی ورته نازلیږي خو په تبلیغ نوی امر سوی او رسول هغه دی چې هم وحی ورته راځي او هم د دین په تبلیغ سره مامور او مکلف وي. نو د دغو علماو په قول محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سورة علق په نزول سره نبی سو. څرنګه چې په تبلیغ نزو امر نو رسول نسو. خو بیا د سورة المدثر په نزول سره رسول هم سو، ځکه هلته بیا په تبلیغ هم امر کړی سو. دا یو قول و. پس له دغه واقعې څخه د غار حرا و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته نور څه نسو پیش او وحی هم نه نازلیږي، چې و دغه مودې ته علما فترة الوحی وای، یعنی وحی قطس به، او دا موده په هغه صحیح روایتو کې و شپږو میاشتو ته ورسېده. اگر چې ځینو علماو دا موده درې کاله بللې ده، خو دا مطلقا خطا ده، او هغه راجح روایت دا دی چې دا موده شپږ میاشتې وه، پوره نیم کال وحقیقت دی هیڅ شی نسته. نو د دغه جهت علما کرام رشته او صادق خوب د نبوت شپږڅلوېښتمه حصه بولي، ځکه نبوت یا رسالت ټوله درویشت کاله وو. که دغه درویشت کلونه و شپږو میاشتو ته واړوو، نو شپږڅلوېښت واره شپږ میاشتې ځین جوړیږي. نو دغه موده چې وحی نه وي، رؤیا الصادقه موجوده وه. نو ځکه رؤیا الصادقه د نبوت شپږڅلوېښتمه حصه سوه. خیر، په دغه شپږو میاشتو کې ورقه ابن نوفل هم وفات سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ورقه ابن نوفل می په جنت کې ولیدی، ځکه د هغه اراده د اسلام و، په خپل نیت و جنت ته داخل سو، او د ورقه د ژوند په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم و اسلام ته څوک نه دی دعوت کړی، او د هیچ چا څخه د ایمان راوړلو طلب او غوښتنه نه وکړه. نو ورقه ابن نوفل په هغه خپل نیت چې ویل کشکې زه ځوان وای او ستا کومک مې کړی وای و جنت ته داخل سو. دا هم الهي رحمت او احسان دی چې د ورقه پر نیت یې معامله ورسره وکړه، که څه هم دی تر رسالت د مخه وپات سو خو جنت ته داخل سو. اوس نو په دغه شپږو میاشتو کې چې وحی قطع دی، که څه هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اولو ورځو کې ډیرېدی او په بیره کې و، خو څه موده وروسته یې زړه غوښتی چې بیا جبریل علیه السلام ورته راسي او وحی ورته راوړي. شوق او علاقه یې پیدا سوه تر داسې اندازې چې دشت او صحرا ته به ووتی، غرو ته به ولاړی، او هلته به په انتظار و چې شاید جبریل علیه السلام ورته راسي. ورونو، د وحی د قطع کېدو څخه مقصد هم دا و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شوق او علاقه د جبریل علیه السلام و ملاقات او د وحی و نزول ته پیدا سي، چې واقعا هم داسې سوه. د دې په عوض چې د مخه به بیرېدی، اوس دشت او غرو ته وزي او د دې انتظار کوي چې د جبریل علیه السلام سره ملاقات سي. دا ورځې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره ډیر درنې او د خوشنۍ ډکې ورځې وي، چې ای از ما څخه خوبه داسې یو کار نیوی پیشتوي چې زما رب را څخه ناراضه سوی وي. حتی ځینې وختونه به دا اراده وکړه چې د غره څخه ځان را وغورځوي. څو یو ورځې ناببره د اسمان د طرفه ژغ واورېدی چې ویل یا محمد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای سر می راپورته کی چې یو عجب منظر دی، انسان ته هیڅ کله داسې حالت نه پیښیږي. و می لیده چې جبرئیل علیه السلام په هوا کې پر یو عرش ناست دی او شپږ سوه وزرونه دي چې د مشرق او مغرب مابین ټوله ډکړی وو، ټوله اسمان یې نیولی وو. وای د اسمان هر طرف ته چې به می کتل دغه جبرئیل می لیده، او دغه ژغ کوي یا محمد انت رسول الله وانا جبريل، يعني يا محمد ترى رسول الله او ز جبريل او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د ډيري بير څخه پر خپل ځای ولاړ دي او د وهم څخه حرکت نسی کولای. د دغه منظر او مشهد بیان الله جل جلاله په قران مجید کې کړی دي او فرمایي والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني قسم دي بستور سره چغرب يا طلوع وكي چې نه دی گمراه سوی ملګری ستاسی چې مقصد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه د غلط فهمی په سبب د صحیح لارې څخه اوښتی دی او نه په خپل قصد او اختیار سره د لارې څخه اوښتی دی، بلکې لکه د آسمان ستوري چې په ختلو او لویدلو کې پر یوه معینه او مقرره سوې لار ځي، همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل د طرفه پر معینه سوې لار برابر ځي او دا امکان نه لري چې مخالفت ځنې وکړي او نه محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل غوښتنې او خواهش مطابق خبرې کوي او نه دی دغه قرآن مگر وحی چې ودته لېږل سوی دي شوولی دی دته شدید القوا د ډیرو شدید قوتو خاوند چې جبرئیل علیه السلام دی. ورونو، جبرئیل علیه السلام د ملائکو رئیس او قائد دی او انبیاء علیهم السلام ته د رسالت او وحی پرسولو تر نورو ملائکو غوره سوی او اختیار سوی دی. د ملائکو څخه بل څوک نسته چې ورسولانو ته دی وحی راوړي بیل جبرئیل علیه السلام څخه، او جبرئیل علیه السلام شدید القوا دی. د قوت څخه یو دادی چې پوره او کامل ښار یې د وزر په یوه طرف چپه واړاوه، د دغه لوی ښار لوړه حصه یې کښته کړه او کښته حصه یې لوړه کړه. دا د جبرئیل علیه السلام قوت دی. ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى. الله جل جلاله فرمای چې دا واقعي لدل دي، خیال او تصور ندي، بلکې حقیقتا یې جبريل عليه السلام ولدي. رونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت په ټوله موده کې جبرئیل علیه السلام پر خپل واقعي شکل فقط دوه واره لیدلی دی. بشر دا نس تحمل کولای چې ملائکه وویني، نو ځکه جبرئیل علیه السلام به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په قسم قسم صورتو او شکلو راتلی. رونو، د مخه تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت او نبوت د ژوند په تفصیلاتو شروع وکم، دا ښه او لازمه بولم چې د وحی اقسام او اشکال در وښول سي، ځکه وحی دی چې د رسالت اساس او د دعوت مدد او اصل دی. نو وحی یا نزول د وحی پر شپږ قسمه دی. یعنی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی پر شپږ قسمه نازل سوی دی. اول، د خوب لیدل دی. علما کرام وایي چې د انبیاء علیهم السلام خوب وحی دی، ځکه ابراهیم علیه السلام وخپل زوی ته وویل یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، یعنی ایز ما زویه زفر لپسې په خوب کې وینم چې تا حلالوم. نو دغه خوب وحی وی. دوهم دا چې جبريل علیه السلام به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې هغه شی ورواچاوه بیل دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملک وویني، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای ان روح القدس نفث فی روعی انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. يعني روح القدس چې جبريل عليه السلام دي زما پزړ کې راواچول چې اصلا مجودغه الهام وای. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای الهام راته وسو چې هیڅ نفس تر هغه پورې نمره چې رزق او اجل یې پرنسه، نو د الله جل جلاله څخه وبېریږي او د رزق په طلبولو کې سملار اختیار کړي، او د رزق طلب باید تاسو وجې ته مجبور نه کړي چې د الله جل جلاله په معصیت او گناه یې طلب کړي، ځکه هغه شی چې د الله جل جلاله سره دی بل اطاعت د الله په بل شي نه حاصلېږي. حدیث، خود دې حدیث شریف په بیانولو سره زموږ مقصد الهام وو چې دا هم د وحی یو قسم دی، او د وحی دریم قسم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به جبرئیل علیه السلام د یو سړي په شکل سره راغلی، او په دغه قسم وحی کې به اصحاب کرامو هم دغه سړی لیدي، او دا د دوو نفرو د تفاهم او پوهیدلو د پاره د وحی هغه آسان ترین شکل دی، ځکه دلته د دواړو طرفو په مابین کې تجانس او یو شیوالی موجود وي. او ډیر ځله جبرئیل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دحیه الکلب په شکل راغلی دی. او د وحی څلورم قسم داو چې د زنګ یا زنګولې د شرنګهاري په شکل سره بو، چې دغه قسم وحی بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره هغه سخت او مشکل قسم د وحی وو، حتی چې په ډیر شدید یخ کې به پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خولې را بهیدلې، او که به پر کوم حیوان سپور وو د هغه زنګنونه به پر مځکه کڅوه. یو وخت به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه قسم وحی نازلې دی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زنګون د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه پر زنګانه پروت وو. زید رضی الله تعالی عنه وای قریب و چې د دروندوالي په سبب می زنګون په مځکه نه نوزي. او د وحی پنځم قسم دادی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ملک په هغه خپل واقعي شکل کوم چې الله جل جلاله خلق کړی ده ولیده. او دا قسم وحی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ټول رسالت په موده کې دوه واره پیښ شوی دی، لکه الله جل جلاله چې په سوره النجم کې ذکر کړی دی. او د وحی شپږم قسم هغه دی کوم چې الله جل جلاله د معراج په شپه تر اسمانو لوړ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منځونه فرض کړه، بې له واسطه بې له ملکی د پردې تر شا خطاب وو. او لکه د موسی علیه السلام سره چې په جبل تور کې څو واره داسې وسوه چې د الله جل جلاله خبرې بیا اورېدې او لیدې بیا نه. او دا هغه کامل ترین شکل او صورت د وحی دی. نو جبرئیل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په خپل واقعي شکل او حقیقي صورت فقط دوه واره ښکاره سوی دی، چې اول وار یې دغه د بعثت په شروع کې وو، او دوهم وار د اسراء او معراج په شپه وو. او د دغه اول او دوهم وار په باره کې الله جل جلاله په سوره النجم کې فرمایي: ما کذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى. يعني د محمد صلى الله عليه واله وسلم زړه خلاف نو ورته ویلي هغه چې جبريل عليه السلام یې په سترګو لیدلی وو. ایا تاسو د محمد سره په دغه شي کې چې دلی دی بحث او جنجال کوي؟ او خامخا محمد صلی الله علیه و آله وسلم بل وار بیا جبرئیل علیه السلام لیدلی دی؟ چیرې لیدلی دی؟ عند سدرة المنتهى. دا هم دوهم وار لیدل دی چې د معراج په شپه د سدرة المنتهى د درختی او بیا د سدرة المنتهى د درختی سره وسوه، چې د دغه تفصیلی بیان به ان شاء الله د معراج په قصه کې درته وکړو. نو دغه منظر او مشهد چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اول وار د پاره جبرئیل علیه السلام په خپل واقعي شکل او صورت سره ویني ډیر عجیب او نادر حالت و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیر خوف پر خپل ځای حیران ولاړ دی، هیڅ حرکت نه کوي. چې هرې خواته ګوري اسمان په جبرئیل علیه السلام ډک دی، او د غور توای: یا محمد انت رسول الله وانا جبرئیل. یو څه وخت دغه حالت و چې بیا جبرئیل علیه السلام د نظر څخه غائب سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیر بیر او خوف په حالت کې کور ته راغلی او ریج دی وای: زملونی زملونی پټمکی پټمکی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بستر کې ځان پیچلی و چې جبرئیل علیه السلام وحی ورته راوړي، او دا واره د الله جل جلاله د طرفه رسالت ورته راوړي چې د سوره المدثر دغه آیاتونه نازل سوه: یا ایها المدثر قم فانذر. یعنی ای هغه څوک چې په کالو کې د ځان د وحی د بیری پیچلی دی، د خوب د ځای ولاړسه او خلق د الهی عذاب څخه وبیروه، چې دا د خلقو په بیرولو او انذار سره امر دی، او د رسالت درنه وظیفه پر غاړه ورولویده. وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. یعنی او خپل رب پلوی سره یادوه، او خپل کالی دی پاک وساته، گناه او بوتان پریږده، یعنی ظاهر او باطن دی باید پاک وي، او داسې احسان مکوه چې بدل یې ډیر غواړي. الله جل جلاله مشتل وړ همت راشي چې هر شی کمال وي که دولت، که علم وي که لارښوونه، هر څه چې وچاته ورکوي دا نه ښایي چې د هغه عوض وغواړي. یوازې د الله جل جلاله پر ورکړه شاکر او صابر اوسه. ولی ربک فاصبر، او خپل رب ته صبر کوه، یعنی اوس نو ستا ازارېدل شروع اسوه، خلک دې بې ازاره نه پرېږدي، ته باید صبر وکړې. دا ټوله امت ته لارښوونه ده. کم شدائد او تکلیفونه چې د دعوت په لار کې تاسې ته پیښیږي، د هغه په مقابل کې د صبر او تحمل څخه کار واخلي، او پوسی چې دغه عظیم شان وظیفه د تبلیغ او دعوت بل زړورتیا او حوصله، صبر او استقامت پای ته رسیږي. تر دغه وروسته د وحی نزول پرله پسې سو، او همیشه وحی نازلې دي. او بیا د سورة المزمل دغه آیاتونه نازل سو: یا ایها المزمل قم الليل الا قلیلا، یعنی ای هغه څوک چې ځان دې په کالو کې پیچلی دی، په شپه کې لمانځه ته ولاړ سه بې له لږې حصې څخه، یعنی شپه په عبادت تېروه، خو که د شپې یو څه حصه آرام کوې کومه مضایقه نسته، پروا نه لري. چې دا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په عبادت سره امر و. او بیا سورة الضحا نازل سو: والضحا والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، یعنی قسم په ساشت چې روشانه دی، او قسم په شپه چې تاریکه سي، او ټول شیان په خپل تاریکه کې پټ کې چې ستا رب ته نه یې پېښي. یعنی دا چې وحی نه نازلې دی، دا د الله جل جلاله د طرفه ستا پرېښول او مهجوره کېدل نه دي چې ته یې پرېښولې، بلکې د دې انقطاع څخه مقصد دا و چې ته مستعد سي د وحی د نزول لپاره، شوق او استعداد پیدا کړي، او پر لپسې آیاتونه نازلې ده. او بیا هم الله جل جلاله هغه نعمتونه ذکر کړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړي وو، او فرمایي: وللآخره خیر لک من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، او اي محمد صلی الله علیه و آله وسلم، خامخا تعالی آخرت تر دنیا ښه او بهتر دی، او جرد چې ستا رب تاته لوی برخدار کی پس تبرازیسه. الله عز وجل نور هغه نعمتونه ورته بیانوي چې ود صلی الله علیه و آله وسلم ته پر لپسې ورکړي دي، او فرمای: الم یجدك یتیما فآوا ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فاغنى، آیا ته یتیم نوې پیدا کړی بې پلار پیدا سوې او بیا د پناه ځای درکې، او ته داسې پیدا کړی وې چې په شرع او شرعي احکام نه پوهېدې، او تا ته شرعي احکام در وښول او نبوت یې درکړي. دلته ضلالت د انحراف او د لارې څخه د اوښتلو په معنا نه دی، بلکې د ضلال معنا د عبادت په طریقه نه پوهېدل او نه پیژندل دي چې څوک باید څنګه د الله جل جلاله عبادت وکړي. او ته فقیر یا مسکین پیدا کړي او بیا یې غنی کړي، نو الله جل جلاله د دغه صورت په نزول سره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اطمینان ورکړي، او هغه خپل نعمتونه او احسانونه یې وریاد کړه چې تا هیڅکله ستا رب نه پرېږدي او نه دي مهجوروي، بلکې احسان یې هم در باندې کړی دی او نور یې هم در باندې کوي. ورونو، د توحید په متعلق هلته په جزیرة العرب کې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه نور خلق هم موجود و چې د الله جل جلاله پر وحدانیت او یووالی عقیده درلود، مګر د دې خلقو عدد ډیر لږ و چې الله جل جلاله هدایت ورته کړی و. د دغه لږو خلقو څخه یو زید ابن عمرو ابن نفیل و، بل عثمان ابن حارث، او بل ورقه ابن نوفل و. دغه درې نفره د بوتانو د عبادت څخه بیزاره او بدې ځینې راتله، د مشرکانو د کارو څخه پتنګ و چې دا هم تر بعثت د مخه و. نو دغه درې نفره سره کښېنستل او مشوره یې وکړه، ویل دغه د بوتانو عبادت خو عبث او بیهوده، غلط او باطل کار دی، موږ باید د صحیح او حق دین پوښتنه او معلومات وکو، او په اتفاق سره دیخوا او هاخوا ته ګرځي. د لوی عالم پوښتنه کوي چې هغه و دوی ته حق دین او سمه لار ور وښي، چې د دغه حق په تلاش کې عثمان او ورقب ابن نوفل نصارا سوه، مګر زید ابن عمر بیا هم ګرځي، غواړي چې پوره اطمینان حاصل. خلقو یو نفر ور وښاوه چې دغه نفر لوی عالم دی، او هغه عالم یهودی و. زید ابن عمر و هغه ته ورغلی او ویل: ستا د دین بیان راته وکړه. محترم ورونو، موږ د بحث پات حسابه پراتلون کې کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم
فغل رخو کی یار شغلی زدی واخل مہر دم بلا د اللہ د دربار ناز ولی بخت ور د نبیان راغلی فغل رخو